السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منو شاستا سوهر کله کوم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د بلوچستان چمن خار سوداګران او افغانستان ته د تګ راتګ او تجارت لپاره د لګول شوو شرطونو ضد احتجاجي پرلک پیل کړي د شمالي وزیرستان کډوالو له چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات او وروسته خپل احتجاجي پرلک ځندول دي او اسرائیل د حزب الله سره د نخټو لوجه د لبنان پولیس سره نږدې کلو نا خپل وګړي وباسي د خبرونو تفصيل د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته لپاروندای سي احتجاجي پرلط پیل کړی دی دوی وای له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوی د پاسپورت او ویزې شرطونه نه مني ځکه چې په خبره یې لدې کار سره به د سیمې زرګونه کسان په روزګار شي د چمن د سوداګرو د اتحادیه مرستيال مشر ولسیار اشکزي پرون مشال لريو تویل د سیمې د خلکو د ژوند ټوله تکیه له سپین بولدک سره په آزاد تجارت ده بل په لو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی هم پرون مشال لري توویل چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي اچکزی زیاته کړه چې وفاقي حکومت په چمن کې په پاسپورت او د افغانستان د ویزې لګولو چارې زر پیل کړې د لاغه ورسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو به اسناد بهرنۍ وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړې چې لږه هوا دوزی بلوچستان نېشنل ګوند منګل دلې نن له ورډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی چې مستونګ سیمې ته رسیدلې بی ان پی منګل دلې په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ د هغو پر ضد کړی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړي دي خو ریاستي ادارو تل داړول تورونه په بیا بیا کړي په ټولنیزه میډیا د یاد ګوند په لویانو لخوا خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د گاډو یو لوی قافله روانه ده او د لارو دواړو غاړو ته یخزه ماشومان او نارینه د هر کلی لپاره ولاړ دي بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر پرون تور پورې ک چې د خوځدار په ورډ سیمه کې د قبایلی جګړې تر نامې لاندې ور باندې د بریډ استراتیژیک پلان جوړ شوی دی دا په داسې حال کې چې د اختر منګل د ورډ سیمې اوسیدونکو شفیق منګل سره لکلون رئیس قبایلی شخړه روانه ده د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو به کورشو خلکو د بنو په بکه خیلو کې خپل احتجاجي پرلط د راتلونکو نومبر میاشتې تر 25 منېټې پورې ځندولې دی ویلې دي کتر دغه نیټې یو غوښتنې ونه منل شوې نو پرلط به بیرته پیل کړي دوی له 13 خواوشه لسور زو رئیس پرلط وهلې وو له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپل کورونه ته استانه کړي او میاشتنې مالی مرستې ورته بحال کړي د دې کډوالو یو مشر ملک رحمت غلام پر مشال لري تویل چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی له دوی سره جرګه کړې او د مسلو د حل ډاډ ورکړې ده
د ډی سی نار ته سره جلګه وشوله د مشتا پنځم تاریخ پر یعنی 15 ورځې پریمیر نو وخت چې تاسو کې مې مطالبه دي د مشه حل کوي او د تاسو په وسی بو نه خبره لګیا دي کچیرته د مشتا مطالبه و نه منل شي نو مشو بیا د خپل پر لږ جاری ستي
منظور افریدی هم بیا پر مشال لري تو ویل چې پوز هڅه کوي د تخیل او شوال په بس پړتوګ له وسلوالو پاکړي چې تر هغه ورسته بعد د سیمو د ټولو به کور خلکو واپسی ممکن شي افریدی زیاته کړه صوبایي حکومت د کډوالو د یوې میاشتې مالی مرستې لپاره 15 کروڑ روپۍ دوی ته جاری کړې دي د مسلم لیگ نن ګوند مشر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی پرون یې خپل اصلور کله نه خود ساخته جلاوتنی ختم کړ او لندن اسلام آباد ته ستون شو هغه پرون ماخام لاهور ته ورسېد ولته هر کلی ته په مینار پاکستان میدان کې جمع شو خپل زرګونو په لویانو ته وینا وکړه شریف وویل د ګوند لمړی توبې په هیواد کې د ګرانۍ مسله حلول دي که څه هم نو موړي ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي خو زیات کړه چې وازنه خوایشې د پاکستان اقتصادي بیا بحالي او د هیواد ترقی لیدل حکومت په 2018 کال کې د نواز شریف اخیره پاتې شوې وو او عدالت د درغلیو په مقدمو کې هغه ته د 14 کلونو د بند سزا اورولې و. نو موړی چې د 2019 کال په نومبر کې د عدالت په اجازه د علاج لپاره لندن ته تللې و. اسلام آباد های کورټ د حفاظتي ضمانت اخیستو وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن اعلان وکړ چې دغه هیواد په شمال کې د لبنان له پولیسو سره د نږدې سیمو له نورو سوارلس اکلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونه د حزب الله له وسلوالو سره نښتي کړي دي. له دې وړاندې هم اسرائیل په یاد سیمه کې د یو خارګوټي په شمول له 28 کلو څخه د اسرائیلیانو د ایستلو اعلان کړی و. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ له هغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبی سرحد بریدونه پیل کړل. له هغه وروسته اسرائیل ویل چې په لبنان کې د حزب الله یو شمیر اهداف په نخښه کړي. او بل خبر د لوبو د نړۍ په هند کې د 50 اوریزه کرکټ سیالیو کې د مهال د هماچل پردیش د درمشاله په سټیډیم کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس ګټلې وو او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ موقع ورکړه. پکې د هند لوبډلې په 50 اوورونو کې 200 او 3 رنونه جوړ کړی دي. اوس به د هند لوبډله بیټنګ کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ کپ په دې نړیوالو سیالیو کې به سبا د پاکستان او افغانستان لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. را سره اوسئ چې پروانه غړي کې د ریپورتونه واوري. د بلوچستان چمن خار تاجرانو له افغانستان سره په تګ راتګ او تجارت د محدودیتونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي
پر دا دروازه د نن د شتګر نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی دی، نه باروت نیول سوی دی. دلته درته چې د مړ مسکینان خلک عام ولس یو څار لا چې برته ماپشن خپل مور پلان 1500 روپیه ګټلی.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته لستنې دوه وروسته په لاهور کې ویل چې ته ویل چې د ملک ستونزې به هواروي، خو عام خلک سوای
نواز شریف بیگا غټی غټی پالیسیان یو غړي فیس هم نشته. عمران خان او اغم بس غټی غټی وینې پاکستان ما جوړ مانوې پاکستان سره غزوړم غرق او دغه شین وزدم بیگا دغه وی خو سم نشته.
بل خوازنه خبري اعلان وای چې د تاریخ انصاف د مشرانو پر ضد قانوني کارویان به په راتلونکو انتخاباتو کې د دیګون په کارکړدګي بعد اغه زوکړي.
عمران خان نه چې هغه ډیر ډاینامیک دغه لیډرشپ دی چې هغه کلنینو پټه باندې ډېر زیات اثرات پروږي او سپوره مختلف دغه غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له یوکرين سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي او د یخنۍ له راتګ سره د هرات د زلزلې پلو ستونزې نور هم سیوا شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبري غړی دا او پکې راځو د غړی اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د بلوچستان د چمن سوداګر د تجارت لپاره اسانتیاوي غواړي او له همدې عمله یې له پرون راځي په دغه خارګوټ کې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د کارکونکو سوداګرو لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د خلکو په خبره د سفری اسنادو درلودل لازمی کېدلو کاروبار تجارت او اقتصاد سات لوی زیان اړولې ده چې لواجی بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خبري روانه دي چې څنګه ځایي سوداګرو ته د اسنادو اسانتیاوي برابرې کړي. په دې هکله تفصيل له سیمې زمنګ خبريال ایوب ترين راکوي.
د لغړی تیات چمن لورې د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پرلت پیل شوې دي. د ځایي سیاسي جماعتو په مرسته د پرلت برخوال ویل دي چې دوی به کله هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت د لارې د خلکو او تجارو تګ راتګ ته غاړه نه ایږدي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د لغړی تیات چمن سرمنشي غوث الله وایي
د سرکار سره دوه درې میټینګونه وسو کده دا یې مثلا دلته پاسپورت مش پدا کوي سمنګلین کیږي یا دلته چې دی مثلا د شتګرد راځ نه پر دا دروازه د نن د شتګرد نیول سوی دی، نه پر دا دروازه اصلا نیول سوی دی، نه باروت نیول سوی دی. دلته ګرد ته چې دی مړ مسکینان خلک عام ولس یو څار راځي برته ماپشن خپل مور پلان 1500 روپیه ګټلی.
ته چې مند تجارت د اتحادیه مرستيال مشر ولسیاره چې زیبراته اول چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت د شرط څخه به په سیمه کې بیروزګاري او ناامني نور هم زیاته سي.
موږ پر دې بارډر باندې هیڅ قسم پاسپورټ نه قبلوو، چونکې زموږ د چمن د تجارانو زموږ د دې ځای د ولس د خلکو تجارت ټوله مارکیټونه ټوله کاروبار پر د پولې وغاړي، یعنی د بارډر باندې دی. نو موږ روزانه دلته په زرګاو انسانان څارځي به دورې خپل کاروبارونه او ماښام بېرته خپلو کورو ته راځي.
د دې پرلپ په اړه د چمن او میتیری کې یو بل مشر بشیر خان څخه زیاته کړه چې په کار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې سرکشي او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
کابل او اسلام آباد چې سرکشینی که نه سرکشینی، موږ دلته په زرو لغړیان، دلته فلکو انسانان تجران نقل مقامی مخ روانېږي، نو بیا به موږ پر دې بارډر باندې شهیدان ورکوو؟ نه دې مې اسلامي امارت دری، نه دې مې پاکستان دری.
د پرلتوالو د غوښتنو په اړه مشکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره خبره وکړه. نو هغه مشال ریډو ته وویل چې د پرلت د برخوالو د ستونزو د اوارې په خاطر د افغانستان د سرحدي چارواکو سره تماس نیولی دی او اله ده چې ډېر ژر به د وفاقي حکومت لخوا په چمن کې پر پاسپورت د ویزې لګولو کار هم پیل سي. د چمن دا پرلت دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان د نگران وفاقي حکومت لخوا د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان وسو چې په پاکستان کې استوګن بې اسناد افغانانو په ګډون به ټوله بارني وګړي د روانې میاشتې د وروستۍ نیټې پورې وخپلو هیوادو ته نیجی. او داغه وروسته به د افغانستان څخه خلک پر پاسپورت او ویزا و پاکستان ته راځي. پر دې پریکړه د افغانستان له لوري هم سخت عکس العمل ښکاره شوی دی، او بیا په خاصه توګه د چمن پر سرحدي پوله افغان سرحدي پولیسو په وار وار د چمن او کل عبدالله هغه خلک پر شناخت کارډو د پرېښودلو څخه ډډه کړې ده، څوک چې د کلو کلو راهیسې د افغانستان د سپین بولدک په آزاده منډې کې تجارت یا کاروبار کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګیې ورزو یوه بل موضوع ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل دلې نن ل ورډ څخه کوټه ته د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. دا وخت د کوټه نازمنګا خبريال ایوب ترین مکسر د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته هرکلی وایو خبرونه کې، او دغه امن په نوم چې کوم لاریون دی دا کم ځای ته ورسېد په حال کې دی؟
ډیره مننه منور شاه صاحب. د بلوچستان نیشنل پارټي پر غوښتنه باندې نن د خوزدار د وډ تحصیل څخه د لاریون چې دی هغه پیل شوی دی، د سار راسي او بیا کلات خوزدار او دغه ډول اوس چې دی مستونګ سر راتیر شوی دی او شاوخوا د کوټ سر نږدې دی. او په دې لاریون کې د بلوچستان نېشنل پارټي چې د دې لاریون مشرتوب چې دی هغه د بلوچستان نېشنل پارټي مشر چې دی سردار اختر منګل کی، او په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک چې دی هغه په موټرانو لاریانو کې د کوټ په لور روان دي، او دوی به نن مازګر یا ماښام ته دلته کوټ ته رسیږي او بیا به د کوټ په یو لوبغالي یا سټیډیم کې یو جلسه کوي. هغه ته به د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې دی هغه وینا کوي. او دغه لاریون چې دی دا د بلوچستان نېشنل پارټي په خبره چې په وډ کې کوم چې د سردار اختر منګل اباګنی سیمه ده، هلته دوی دا وایي چې د دوی مخالف یعنی سردار شفیق منګل چې دی هغه دوی دا وایي چې حکومت یا ادارې چې دی دا هغه مرسته کوي او د دوی په ضد درولې دی، چې لا په نتیجه کې په وډ کې امن او امان ډیر خراب دی. او د دوی د تیر دوو سورایسی دی دعوی چې حالت د دوی خلق او اغه چې دی د یو بل پزت په مورچو کې دی او په وار وار ډزې سوي دی، چې په نتیجه کې تر اوسه د حکومت تی چارواک پوینا لس کسان په دې کې مرسیوي دي، په هغه کې څلور کسان د سردار اختر منګل او دوه د شفیق منګل کسان دي. او دغه ډول څلور چې دي هغه د کسان چې هغه په لارې تیرې دو یعنی راګیر چې سړی ورته ولې سي لارویانو هغه هم په دې کې مرسیوي دي، او دا رقم ډیری کسان چې دی هغه زخمیان شوي دي. نو د دې لاریون مخه دا ده چې دوی پر د حکومت سره غوښتنه لري چې هغه د پکار دا دی چې د شفیق منګل ملاتړ ونه کړي. خو د شفیق منګل لخوا چې دی هغه د دا ډول او د حکومت لخوا هم د دا ډول خبرو چې دی همیشه هغه رد کړي دي.
سمه ده. ترین صاحب که مختصر غونډه راته وایي چې دا مسله سره د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د شخړه سره بنیادی
دا ډیره زړه شخړه ده. د تیرو شلو کلو څخه هم زیاته زړه شخړه ده. او په لومړني وختو کې دا د سردار اختر منګل او د دې چې مخالف دي یعنی د شفیق منګل پلار سر نصیر منګل هغه د قومي اسمبلی غړی پاتې صوبای اسمبلی غړی پاتې شوی دی. په هغه وختو کې د دې د مزکی تنازع وا خو بیا دغه یو قبایلی جګړه جنجوړه سو او اوس چې دی هغه د دوای چې د سیاسي جګړه د زکه چې د سردار اختر منګل لخوا د تور پور کیږي چې حکومت او ادارې چې دی هغه شفیق منګل چې دی په بشپړه توګه د دې په ضد سپورټي او د سردار اختر منګل لخوا هم د خبرې په داس وخت کیږي چې کله د اوس د انتخاباتو تیاری نیول کیږي. نو دوی داسې فکر کوي ویر لري چې کېدلی شي دوی ته په سیاسي توګه هلته په وډ او خوځدار کې شفیق منګل څه زیان ونه رسوي.
سمه ده. ښکاري داسې چې د هغه د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې غټه غوښتنه د حکومت نه ده. نو حکومت څه وایي په دې اړه؟
حکومت خو په وار وار د چکم تورونه د سردار اختر منګل د ډل لخوا پر حکومت لګیږي هغه د رد کړی دي. او بیا دا ویلي دي چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګول غواړي او په دې لړ کې اوس څګړې لمخه د بلوچستان نگران د اطلاعات وزیر جان اڅکزي هم یو بیان جاری کړی دی. په هغه کې هم دا ویلي دي چې د وډ د اوستونځ د واري لپاره نن غونډه هم کړې ده. او بیا دی دا وایي چې دوی د نگران حکومت یو کمیټي جوړ کړی و چې په هغه کې د دواړو ډلو مشرانو ته برخه ورکړی و. خو د حکومتي چارواکو په وینا چې د سردار اختر منګل ډل چې کم کسان وو د دې کمیټي لپاره ټاکلی وو هغه په هغه غونډه کې هغه ګډون نه دی کړی. او دوی دا وایي چې دا د وډ ستونزه ده د دې داواري لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. دلته د وردونکو لپاره زه دا وایم چې دغه دواړو ډلې به هغه په مورچو د یو بل په ضد دوی درېدلی وو. خو یوه اونۍ لمخه حکومت اعلان وکړي چې په څلور ورځې کې په کار دی چې دغه مورچې ختم شي. او بیا تیره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د کوټ کې د خبریالانو سره په خبرو کې هم دا خبره تایید کړې وه چې اوس هغه مورچې چې دی هغه لرې شوي دي. خو سردار اختر منګل دغه کوم سیاسي جماعت هغه دا وایي چې د زموږ مورچې لرې کړې دي. البته د شفیق منګل مورچې چې دی یو وسلوال کسان هغه وسم التناست.
سمه ده. ډیره مننه زمونږ همکار ایوب ترین وو چې د کوټې نړیوالې حال شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د امن په نوم لاریون په حواله باندې.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی وی بل موضوع ته په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند په زرګونو غړو د یوې جلسې په ترڅ کې د خپل مشر نواز شریف هرکلی کړی دی. نو مولای له نږدې سلور کلنې خود ساخته جلات وطني ورسته پرون د لندن نه پاکستان ته ستون شو. نواز شریف چې درې واره د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی د درغلې په قضیو کې سزا شوی او خو ورسته یې ضمانت وشو او د علاج لپاره برتانیا ته تللی وو. په دې حق لا تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
سلور کا لپس ملک ته پراتلو په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مون مشر نواز شریف تم نړۍ پاکستان په میدان کې په لاهور کې وی جلسه ته وینا وکړه. د خپل حکومت کې د شوو کارونو یادولو سره د ملک ته پرمختګ لپاره د یو نوي سفر په پیل زور ورکړو. د نواز شریف ته وینا مهم ټکی د ملک اقتصاد پیاوړی کول د چانه د بدل نه خستلو هوټ کول او د ګوندی هودونو سره د خو اړیکو او د ملک ټوله درو سره په شریکه د کار کولو ژمنه کول. د جلسه ته د وینا په وخت ویل
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا.
زدا خدای پاک من دعا غواړم چې زما په ځای کې کله هم د بدل اخیستو جذبه پیدا نه کړي. زدا د کوم خدمت کول غواړم. د پاکستان خلک چې د کوم ستونزو سره مخ دي په وجه غور وکړي او د آئین د روح مطابق په اتفاق سره د مستقبل پلان جوړ کړي. په عین عمل کون کی ادارے گوندونه او د ریاست ستنه باید په ګډه کار وکړي.
ټولو کو مل کر کام کرنا ہوگا، قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا.
د نو شریف ته تقریر په حق له تزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان ورسپان بیورو چیف امیر وسیم مشال ریډیو ته ویل
پی ایم ایل ان نے کہا تھا کہ وہ ایک روڈ میپ دیں گے.
مسلم لیگ نون ویلو چې پدې جلسه کې بنو شریف ته مستقبل د پر یو تګلار وړاندې کوي. زما په خیال د عمومي خبرې وکړي، د خارجه پالیسۍ ذکر وکړو، د خو اړیکو خبره وکړه، د کشمیر او فلسطین خبره وکړي، او د خپل کارنامو تر څنګ د ګرنۍ او د بجلی خبره هم وکړه. خدای ونه ویل چې ګرنۍ به څنګه کموي او یا د آی ایم ایف نه بزان څنګه خلاصوي. ما ته د په وینا کې سو واضح روډ میپ په نظر نه آیا. ډیر تجزیه ګران د نواز شریف ته بدل نه اخیستو او په شریکه د ټولو ادارو او ګوندونو سره کار کولو ژمنې ته د یو لوی بدلون په نظر ګوري، خو ځنې یې دومره مهم او قابل عمل نه ګڼي. تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
نواز شریف هغه چې څنګه په ماضي کې په تقریرونو هغه سي تقریر دار نو هغه وجه دا ده هغه څنګه هغه مارل گراوند یا مارل ویریوز یا مارل اتھارټي هغه څنګه ځکه نشته چې هغه یو انتهایی یو داسې کنټرول شډ ډیل په تحت باندې هغه واپسی شي دا چې کې مطلب کې ډیر خلک ډیر تجزیه نگار یا ډیر کوم سورسز یا دا وی چې دا انټرنیشنل اسټابلیشمنت سره د ډیل شي دا ډیر بګي دا وی یا دا لوکل اسټابلیشمنت
په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفعت الله اورغزی وایي چې د نواز شریف ته تقریر په حق د نورو سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو رد عمل ته انتظار کول پکار دي.
تقریبا کم یو گھنٹہ تقریرو محتاط انداز کی دی خبر کڑی دی دی دا وے چیز مطلب چانہ انتقام نہ لم کنا دا خود لگا دا خبر کی چیز ما سر خو زیات شی و 2017 کی نو دا لگا مطلب اغا چ کم فوج طرف تا یو اشارہ دی اغا نہ خود دے اس وا دا شو لگا اغا نہ خور اورست شو نو لگا دا شان انداز کی دا خبر کولی چیز خو بس مطلب بس جوړ جوړ یم مطلب وزیر اعظم وزیر اعظم مے کہ خیر یو بس دا ملک پز مشکلات نو بس
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نواز شریف بیرته راتګ او جلسې تر د وینا د پاکستان د سیاست لپاره ښه زیری دی.
خو نواز شریف دا خبره کوم چې زه به د ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلق جوړوم او نفرت چانه نه کوم، انتقامي سیاست نه کوم. دا د معاش ټیکېدنې طرف ته پیل سټپ ته یقینا پاکستان په دغه وخت دې متحمل کېدی نه شي چې هغه هند سره جنگونه پیل کی یا هغه افغانستان سره جنگ پیل کی، بلکې په کار دادا چې د ملک سیاسي استحکام په دې حواله راشي چې موږ ټولو ګاونډیانو سره خپل تعلقات ښه کړو او هغه لارې چې کومې بندې دي چاہے هغه هند سره وي چاہے هغه افغانستان سره وي، که چیرې دا لارې کلاو شوې د پاکستان نیمې مسلې خپل پخپل حل کی.
نواز شریف په کال 2019 کې د فساد په دوه کیسونو کې د عدالت لخوا د اوه کله او لس کله سزا کېدونه پس ته علاج لپاره د څو هفتو په ضمانت لندن ته لاړو، خو بیا هلته پاتې شو او د اسلام آباد های کورټ نه حفاظتي ضمانت اخیستو نه پس په 28 اکتوبر پاکستان ته بیرته راغی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون د لاهور په مینار پاکستان پارک کې خپلو پلویانو ته ویلي دي چې د پاکستان ستونزې به حلوي او د پاکستان چې کوم اقتصادي مشکلات دي د هیواد په دغه نو باسي. په دغه اړه باندې په سواد کې زمونږ همکار نیاز احمد خان د زنو عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغوی د نواز شریف د دغو ویناو نه څومره مطمئن دي. راځي چې په ګډه واورو.
زمائے محمد سلیم نوم دے از پیاری خرسوں گورے کی سواد مارکیٹ میں خطا نواز شریف بیگا گھٹی گھٹی پالیسیاں نہیں اگر خوش ہوں نشتی لیکن ہم کی شبا شریف حکومت ہو تیل چیری اگر ماں شان دے خی گران کڑی دی وڑا او تیل او پیٹرول لار سے گران کڑی را پسے وہ تو بیگا بھی چار سب سے ضلع راولم کوئی سوم نشتی عمران خان و اغم بس گھٹی گھٹی ہوئی نئے پاکستان میں جوڑ مانے ہوئے پاکستان سے راغذ اڑم کر کو او دغه شنه اوس دم بیګه دغه وی خو سم نشته.
زمانو امجد علی ری زپا منګور کی اوسیتون کی ماده سی او ورکوټیشن کاروبار دی. نواز شریف ملک تراغه خو خپل خبري وکړي، مطلب لکه ایکسپرت سړی دی، لکه ایکسپیرینس دی او لکوټی دی سی دا ټپ ټایم یې تیر کړی دی، لکه ډیر د دې ملک نه چې بهر پات شو د خلکو نه بهر پات. نو هغه زما په خیال وس کوشش کوي چې دا سیټ اپ چې دی دا بالکل لک خپل لاین تر ولي بیا ور سره لک اپشن شته، لکه مطلب دا چې دی ملک دا محکمه او دا چې دی دا ور سره لګم لا تړي کېدی شي د دې د حساب هغه حساب کتاب برابر بل دا چې لکه پاتې شي دی په چل کویږي کنه چې څنګه به کیږي څنګه به نه کیږي.
زما محمد اسحاق نوم دی، د دې منګورې دکاندارې ما دا خو ناممکنه خبره ده چې نواز شریف تیر شي او هغه مقصد دا دی نظانی راولي. د نواز شریف او د زرداری خو پاکستان دکان دی خو دلته کاروبار راځي چې کله حکومت ختم شي دیز نه روان شي او بهر ملکونو ته لاړ شي جدادونه هلته دي تعلیمونه بچي هلته کوي میډیکل له هلته دي ډاکټر له هلته دي اس قسمه په دې قوم باندې کار نه ساتي چې نن موږ ووایو چې هغه به راشي هغه اداکارو کې دا ساډار ورسره بیکار راغی دی وزیر خزانه راغی نو هغه ولګېد د دې ځینې ډالر ولګېد 330-340 ته وخیجو الن کې خلکو وی چې ساډار راشي نو ډالر به 120-130 ته راشي
زما خو عبدالرحیم نوم دی مینګوره کې د فروټو کار کوم او نواز شریف چې راغی دا خو ډېر ښه کار وشو او انشاءالله د په حکومت کې مونږ په 700-750 روپۍ وړاغېست او د الله رحم دی چې انشاءالله دی به کډېر ارزان نه کېدی 1200 لخو به راولي اوس مونږ پاټه 100 روپۍ وړالو نو د حکومت ډېر ښه بجلی پکې مخ خو ریټونه یې خو او روا هر شی پکې لګه خو ارزانو غوړي وړو چه چینی دا شیزون ارزانو وکړه چې د حکومت ختم شو روا شی بل شانې شو
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وینا په اړه مو د سواد د عام خلکو تاثرات ورېدل
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو به کورشو خلکو لزایي انتظامی سره د خبرو ورسته د بکخیلو احتجاجي پرلات دراتلونکو نومبر میاشت تر 25 نیټه پورې ځنډولې ده دوی له تیری وی اونۍ راځي احتجاج کاوه چې حکومت د خپلوسی متستانه کړی او مرسته دي ورسره وکړي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منزور افریدی مشال ریډیو ته ویلي پوز هڅه کوي چې د تخیل او شوال په بشپړه توګه له وسلوالو اکلی او بیا دغه کډوال خپل سیمه تاسټانه کړی نو مولي د دوی سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی په دې حق لا د عمر وزیر ریپورت کې نور تفصيل اورو
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو به کورشو خلکو بنو به کاخیلو کې د یو ونین روان احتجاجي پرلت تنظیمي سره خبرو په ځنډولې دوی یو ویل چې مرسیال کمشنر منزور افریدی سره مذاکراتو پس د اکتوبر 15 منټه پورې پرلت وځنډاو نا مطالبه پورا کول او ډاډ یو ورکړي مظاهره کوونکو حکومت نه خپل سیمه ته ستانه دو او د میاشتینې مرستو به هلي غوښتنه کوله دغه کډوال وای چې نه کالونو نه زیاته مودای په کډوالۍ کې تیر کړي نور نشي زغمله د وزیرستان ټول خلک چې ستانه شوي د داخل او شاول تحصیلونو خلک ته هم نور ستانه کړي د کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان انتظامی سره مذاکرات وشول پر لټ یو ځنډولو د غوښتنو منلو ډاډ ورکړل شوی کدا اکتوبر 15 منټه پورې مرسته بحال نشوي او واپسې پاړه مثبت جواب ورته ملاو نشو نو بیا پرلت پلاوی
د میرا پرلت د ووتې ورزنه د پاکستان کې مخکې جاری و د خپل حقوق د غشتله د پورا د ډی سی نار ته سره جلګه وشوله ټولنه لمړی مطالبه د میرا دغه وا چې خپل سیمه ته خپل کلی ته د میرا واپسی وشي او تنه کوله وشل چې میشت د واپسی شیډول نه کا جاری دوه مطالبه چې مشکمه وا شل زره روپې چې کې میاش په میاش کډول ته ملوي اغا د څلور میاشت نه د نه تر دې شوې دي نو دا مشتا پنځم تاریخ پر یعنی 15 فرزه پریمیر نو وخت چې تاسو کې مې مطالبه دي دا مېږه حلقوي او د تاسو په واپسی باندې خبره لګیا دي کچیر ته د مېږه دمت مطالبه و نه منل شي نو مېږه بیا د خپل پر لږ جاری ستي
د کور شوی خلک وای چې حکومت د دوی سیمه نور له وسلوالو صفا کړی نور د پخپلو سیمه ژوند ور کړی د کالونو کډولای نه نور ستړي شوی دي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منزور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو سره خبره کامیاب شوه پر لتی ختم کړ د دوی د واپسی پاړه خبره روانې دي ډیرای سیمه لا کلیر یا صفه شوه نه دي خو عملی روان دي نو موړی وویل چې کډوالو ته ډاډ ورکړي چې څنګه هم د دوی سیمه صفه شي د واپسی بهیر به پیل شي مرستيال کمشنر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم د کډوالو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فند جاری کړي کډوالو ته به د پاتې درې میاشتو مرستې هم زر جاری شي د شمالي وزیرستان نظر به ازب عملیاتو نه لکونو خلک به کورول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي دي خو د تاخیل تحصیل نیمایي یعنی 13000 پورې رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرتا چلا هم بے کور شوی نه دیتللی دوی له حکومت په وار وار غوښتنه کړي چې لس کلای پورا کیږي چې بے کور شوی دی نور د خپل سیمو ته واپسی ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه کې د روانې غړي د مېته ورسېدلو په پیښور کې د مخام شپږ نیمه بجې د دې سات د خبرونو لنډ استپام وکړي. د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پرون راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی وایي له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوي د پاسپورټ او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګاره شي. بل پلو د بلوچستان نگران صوبایي حکومت ویلي دي چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې نن له وډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. بی ان پی منګل ډله په خپل ایکس پاڼه لیکي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی دی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړی دی، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورنه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیل پوره شو خلکو د حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته د بنو په بکاخیلو کې له تیرو لس ورځو راهیسې جاري خپل احتجاجي پرلت راتلونکي نومبر میاشتې تر 15مې نیټې پورې ځنډولې. ویلې دي که دغه نیټې پورې غوښتنې ونه منل شو نو پرلت به بیرته پیل کړي. دوی غواړي چې خپلو سیمو ته د ستانه کړل شي او مالي مرستې دې ورسره وکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه ویلې دي چې په دې لړ کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. اسرائیلو نن اعلان کړی دی چې دغه حیوانات په شمال کې د لبنان له پولیس سره نږدې سیمو له نورو سوار لسو کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونو د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړې دي. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ لاغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالې ډلې د اسرائیلو په جنوبي سرحد بریدونه پیل کړل. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سورزوزنو نړیوالو ریپورتونو ته د جرمني حکومت ژمنه کړې ده چې د یوکرين سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د یوکرين ولسمشر ویلي چې ترکی به په راتلونکو سورزو کې د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د یوکرين د سولې د خبرو کوربوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
د اوکراین د بیا رغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیايي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیا رغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی اے د جرمنی د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمنی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارد یورو مرسته کړې. لبلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدې ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوې چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. ښاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریځ به نړیوالو ته وښیي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنې مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې جمع را روان دي او د شپې هوا اوس هم ډیر زیات یخ شوې ده اندېښنه ده چې د هرات ولایت د زلزلې ځپلو سیمو خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ شي بل خو د روغتیا نړیوال تنظیم ویلي دي چې د زلزلې ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویرا او ناارامۍ کې ژوند کوي په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي
په هرات کې تیر شپه د تودوخې ټیټه درجه د سنتیګرات لس درجه و او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجه تر ولويږي پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه ونې واوښتې د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د افغانستان څنګه پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزلې ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامدار ویره او نارامۍ کې ژوند کوي دبليو ایچ او په یو ویډیوي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي پر راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چم گاوند له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د دبليو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسېږي لیدل کیږي چې لری او نږدې یوازې کندولې پکې ښکاري دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو خو لنی کمرغه هیڅ تلفات نه درلودل ځکه د اکتوبر د 10مه زلزله خلک ویرولی وو او ټول لخپلو کورونو بهر اوسېدل دوی تر اوسه بهر اوسې ځکه نور نو کورونه نه لري په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولای شي د هرات ولایت اوسیدونکو فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاد فضا کې شپې سبا کوي آزادۍ رادیو ته ویل چې د حواله سړې دو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوې دي
همدا اوس مې په سر درد دی بدن مې خوږیږي پزه مې بنده ده ستونه مې درد کوي په ټوله کې سامان شم ګرځېدای د وینې فشار مې ټیټ دی د څه لپاره ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده د یخنۍ له امله نه شو کېناستای
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په هرات کې د ورستیو زلزلو لکبله 1500 کورونه ویجاړ شوی او 1000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی د دې شمیرنو په اساس 1450 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 1580 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې څلوېښت صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي
د مشال رادیو خبرونه وري پاکستان ته د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قائد نواز شریف ترستنیدو وروسته په دغه هیواد کې سیاسي حالې ځلې زیاتې شوې دي. بلخوا د تحریک انصاف د مشرانو د نیول کېدو سلسله هم روانه ده. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ملګرو تور دی چې د مې په نهمه یې د مظاهرو په وخت د پاکستانی پوځ ودانیو ته زیان اړولی و. تر دې وروسته د تحریک انصاف او د پوځ ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او نور هم ګډوډ شول. عمران خان او د هغه د ګوند ځنې مشران سیاستوالان په زندانونو کې دی او یو شمېر مهم ملګرو یې له سیاست سره مخخه کړی ده. آیا دا په دې معنی ده چې تحریک انصاف سیاسي مستقبل ختم شو؟ آیا اسټیبلشمنت په 2023 کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ملاتړ کوي؟ په دې اړه د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
نن هم مې د پیښو وروستو د ثبت شویو مقدمو په اساس د اکتوبر په 6مه نیټه له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال کامران منګش او له باجوړه د یاد ګوند سیاستوال انور زیب خان ونیول شول. په پیښور کې د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په کور هم پولیس ورغلی وو، خو پولیسو هغه په خپل کور کې ونه موندلو. شینون کې وای داسې ښکاری چې په روانو عامو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیورو چیف ارشد عزیز ملک نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د نهم مې د پیښو په مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال نیول کېږي، خو ولې بیا چې کله دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د اړیکو پرې کولو اعلان کوي نو دوی واپس خوشی کېږي.
اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ته یو لار ورکوي لګیا دی. نواز شریف صاحب چې رالو دې نه د دوی کمپین موس رو رو بد تیزی دا پی ٹی آئی چکم خلق دی آغا یا خو غی پارٹی پر خوا او لاړه له یو پرس کانفرنس کی اوماغ الزامات کې غی گرفتاریانی کیږي او اوماغ الزام نه چکل غی واپس راځي نو غی کلیر شي هر الزام نه.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اول د توشخانی په مقدمه کې بندي وو او اوس مهال د ریاست د پټو رازونو د افشا کولو په قضیه کې بندي دی. خبريال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي چې ترسو عمران خان د بند نه وی خوشی شوی او په سیاسي میدان کې په خپل موجود نه وی، نو داغه د ګوند مستقبل به روښانه نه وی.
عمران خان دې چې هغه ډیر ډاینامیک داغه لیډرشپ دی، نو چې هغه کلنی نو پټه باندې به ډیر زیات اثرات پروزی. اوس پورې مختلف داغه غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي، داغه کورونو باندې چابي غرزل کیږي او گرفتاریان شروع دي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د اکتوبر په 28مه نیټه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته واپس راغلو او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون چې هغه ته څومره ډیر وخت ورکړی شو، نو داسې ښایي چې په پاکستان کې موجوده اسټابلیشمنت د نواز شریف سره ولاړ دی او دې سره به د عمران خان او د هغه د ګوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په پیښور کې د سما نیوز ټلویزیون د مشر محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
چې دا کومې گرفتاری روانې دي او د عمران خان د پاک لبانې کومه پالیسي ده په دې وخت کې، او د عمران خان مخالف میاں نواز شریف چې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغلی، خو یو خبره خو ثابته ده چې راتلونکي وخت عمران خان د جماعت لپاره او د پخپل هغه لپاره زه مشکل ګورم. تر اوسه پورې زه داسې څیز نه ګورم چې هغې نه ماته دا پته ولګي چې د عمران خان سره څه نرمي کېدو والا ده.
خبریال او شینونکی شمین شاهد وایي عمران خان د خپل دوري حکومت په اخیرنیو میاشتو کې د پخوانی پوځي اسټابلیشمنت سره سخت اختلافات لرل، او داغه د حکومت ختمیدلو وروسته بیا د نوي پوځي اسټابلیشمنت سره هم داغه اختلافات نور هم زیات شو، نو په دې وجه یې ګوند د لا نورو مشکلاتو سره مخ شو.
تیاره ده، مستقبل خراب دی. دا غټه وجه دار چې د عمران خان او د پوج ترمنځ چې کوم اختلافات دي، کوم جګړه ده، روز تر روزه پاتې کی زیاتې کیږي. ٹھیک ده چې عمران خان سره عدالتونه مخدي په بیوروکراسي کې ورسره خلک شته، میډیا کې هم دا خو پورا اثر ده، خو د فوج دا غتر منځ ډېر زیات اختلافات دي.
خو خبريال او شینن کې لیاز علي وایي په پاکستان کې د نورو سیاسي ګوندونو سره دا ډول واقعیات په بیا بیا شوي دي. د کومو واقعیاتو او مشکلاتو سره چې نن پاکستان تحریک انصاف مخ دی؟
په پاکستان کې په هر الیکشن کې یو کینګ پارټي وي، کله مسلم لیگ قافي، کله پیپل پارټي، کله مسلم لیگ نونی، او کله د دې سره به پاکستان تحریک انصاف وي. او دا کینګ پارټي په خپل وخت کې خوشاله وي، خو چې کله به پوزیشن تلړ شین به وي چې نه دا داندلی ده، او دا د پاکستان تاریخ نږدې د دې گواه ده. پاکستان تحریک انصاف د راوستلو دپاره په 2018 کې په کومه پیمانه چې هلې ځلې شوې وې، نن هغه پاکستان تحریک انصاف شدید زیر عتاب ده. اوسه پورې چې کوم خدو خالق کاره شوي دي، نو پاکستان تحریک انصاف په عوامي مقاماتو سه په خپلو حجرو کې هم جلسو کولو ته نه پرېږدي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده سیاسي ماحول کې د دوی په ضد روانو کاروایانو په سلسله کې په بیا بیا د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن نه یې دوی ته د نورو ګوندونو په رنګ د سیاسي هلو ځلو د موقع ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ټاکنو کمیشن د جنوري 2023 په پای کې د عامو انتخاباتو کولو اعلان کړی دی، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی.
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زموږ هازبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کار کې دا وګوره د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ترلاسه کیږي، او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم د صوبې ته خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبې نگران وزیر اعلی په ورسوي کې وفاقي حکومت ته یو خط هم استولې چې بقایجات دې ورته ادا کړي، خو مرکز لا هم په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. لاندې وجد خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپل خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات د شاهین بنیری رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولې چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ورباندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیرو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبله په صوبا او ځانګړې توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیايي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي، او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
خیبر پختونخوا کې د پینشن ډیر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي، نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې، نو دا تقریبا 7-8 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاويږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د غي سره دي، او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې ترسلو عرب زیاتې پیسې دي، هغه هم نه دي ملاو شوی.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خل سره تماس ونیو، خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په شلمه په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی، خو دا محال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلې پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صوبه ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي، او صوبائی حکومت مجبور شی چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملاوی گی لگیا دی خدا نگران حکومت دے کے لا پورے گا چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشت ملاوی دے عام نہ ملاوی گی بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبر مرجر چکم شوی دی غینا نظم منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملاوی گی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملاوی گی نو ویلو مقصد دا سمرا چم آئینی شکونہ دی خیبر پختونخوا پدے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملاوی گی لگیا دی خیبر پختونخوا قرضے اگشتے خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاشے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چدا بس حل اولری
په صوبہ کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمہ دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنیری وایي چې په صوبہ کې خرابې امنیتی وضع او سیاسی بے قراری د صوبے اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږد مهاله پالیسیو پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبہ کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چکم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډیر کمې راغلی وو. دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایا جات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو سو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل ایکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبې وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 1.3 بلین روپے ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د بریسټ کانسر یا د سینې د سرطان په اړه نمانځل کیږي چې پکې د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول کیږي. په پیښور کې د کانسر ایرنم هسپتال د اکتوبر په 20مه د پیښور پرس کلب او د هسپتال د ډاکټرانو ترمن د کرکټ سیالي جوړه کړې و چې مقصد یې په عامو خلکو کې د کانسر د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول وو. د ایرنم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د سیالیو تر په هنتونونو او کالجونو کې زنانه از دکونکو ته هم د ناروغۍ په اړه معلومات او د ځان ساتنې طریقې ورخول کیږي. نور تفصیل د پیښور نظم خبريال عظمت علي اشاره کوي.
خزو کې د سینې د کانسر په اړه او د پوهاوی لپاره د اکتوبر په 20مه پیښور زری پوهنتون کې د پیښور پریس کلب او ایرنم هسپتال ترمنځ د کرکټ سیالي وشوې چې ایرنم هسپتال وګټلې. دا کرکټ ټورنمنت ایرنم هسپتال او د دوایانو کپنو په مرسته تابع کړو. د کینسر د هسپتال کارکونکي او لوبغاړي فواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو لوجي زنانه نشي کولای چې د سینې د کینسر په اړه د پوهاوی لوبې وکړي. نو په هنتون کې د پوهاوی د میچ کولو مقصد یې د کونکو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات ورکولو.
زنانه چې کم دي په ډیر زیات ریلیکټډ دي هغه فرنٹ ته ناراضي مطلب چې ارلی ډیټیکټم شي ډیو ټو شرم وته وای چې هغه شرم دلاسه مطلب چې یو ظاهري خبره د بریسټ کینسر یو داسې شی دی چې پی شرم محسوس کئ. نظامو اندا کوشش دی چې سومره ارلی سٹیج باندې دا کور شي. کرکټ د وجه وته میسج لاړ شي چې بریسټ کینسر ارلی ڈیڈکشن شتا تاسو پی شرم مکوي او ایز سون ایز پاسبل خپل ډاکټرانو ته راشي.
هر کال د اکتوبر میاشت په ټوله نړۍ کې د بریسټ کینسر یا د سینې د کینسر په اړه د پوهاوي لپاره مانځنی کیږي. د پاکستان د صحت د ادارې په وینا چې د سینې د کینسر نه هر کال پاکستان کې لسلویختو زرو زیات زنانه مړ کیږي. لوبغاړي او خبریال ارشاد میدانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د هر ناروغي او نورو ستونزو په اړه د پوهاوي لپاره د لوبو مرسته واغستی شي، ځکه چې پاکستان کې کرکټ تر ټولو زیات کتون کې لوبه ده.
غیر چا پیر چې کم دي نو ټولې زنانه سټوډنټان یا ټیچران یا استادان هم دي، نو هغه چې هم په دالار باندې تیریږي نو کم سے کم دا کم بینرز وغیرہ چلے گی دلته هغه ته دومره پته لګي چې دلته یو اکټیویټي روانه ده او د دې اکټیویټي څه مقصد ده، ځکه چې دا ټول ایجوکیټډ خلک دي، دوی ته صرف دا د بینرز او د غونه هم پته لګي چیرې. نو امید خدا دې چې هم دا کم خلک په دې لار تیریږي یا کم خلک دلته کې ناست دي، نو کدوی نه نو دی خو خپل زنانو ته دا غي چا پرچل کې دا دی یو میسج خور کی.
دا ملګرو ملتونو تر مخه پنړی کې هر کال د 21 لک نه زیات زنانا د سینې د کینسر نه متاثر کیږي. د ټورنمنت تابعیا کون کی د انم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته ویل چې د پوهاوی لپاره د لوبو ترڅنګ په پوهنتونونو او کالجونو کې زنانا زده کوونکو ته او په بازارونو کې هم عام ولستا پوهاوی ورکوي.
مېرته لاست ویک باندې مونږ یو سیمینار ارینج کړو د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره سمپوزیم وکړو. خپل تاسو څنګه بریسټ کینسر ډیټیکټ کولای شئ، بیا میموګراف ولی ضروری ده، ایکس ریز ولی ضروری دي، د دې ټول لحاظ سره مونږ یو پراپر هغه وی خدا مونږ اکتوبر منت کې ډیر پاره کو چې تھرو اوټ د ورلد دې ته پینک اکتوبر هم ویلی شي کنه. دا میچز خدا سي دي چې دا مونږ د پاره صرف یو ځا انټرټینمنټ هم راشي، خو بل پکې دا چې لک ډیر اویرنس هغه راشي، لایک تاسو دا بینرز کتلی شئ. مونږ یونیورسټیز کې واک کو او واک کې مونږ سره د بریسټ کینسر اویرنس لحاظ سره ډیفرنٹ فلیکس وی پینلز وی.
دا ارنم هسپتال ډاکټرانو وویل چې د سینې د کینسر نه د بچ کېدو لپاره باید هر مور خپل ماشومان ته د سینې پیورکی او د 15 کالو نه کم عمره زنانه دی په کال کې یو وار او د 30 کالو پورې زنانه دی هر میاشت د سینې د کینسر په اړه د ډاکټر نه چیک اپ کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم ورزو افغانستان ته د تیر جمعې په ورځ په خوست کې د سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو خبريالانو لپاره د رواني ناروغیو په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. خبريالانو ویل چې د ټولنې د نورو برخو په نسبت دوی له حالاتو په خډیر متاثر دي او له دې قبله بیلابیلو رواني ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ده چې د سیاسي بدلونونو، ډول ډول محرومیتونو، مهاجرتونو او اقتصادي ستونزو له وجې وګړي له رواني ناروغیو ډیر متاثر دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبريالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبريالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبريال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
کوو یو تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبريالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او هفته شن ځینې اقتصادي ستونزې دي. پوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبريالانو یا ژورنالیستانو کې شر ور سره مخامخ.
په خوست کې د کلی د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوي په نشت حساب دي.
دا د چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتامي په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوای ورکي، خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سر مخامخ دی چه ده پی خوزایونو تا تر نورو مخ که رسیدگی که بی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه ده دوی پرو حوروان تأثیر لری. سمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سر مخ که گی زیادتر خبریالان استونز لری ترسو پوریسی پدی برخه که دوی تکار سوی وی او دوی اغا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر سي.
بل لوري ته د رواني ناروغي ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپل کورنۍ او چاپیریال د حالات ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغي متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د دې ټولنې کورنۍ تاوتریخوالی ده، باید اصلاح کړو. ماشومانو سره د ځانو سره خشنه رویادو دا باید اصلاح شي. کدا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو، کور کې ماشومانو سره بدیا کې او اجتماعي تاګر تاګ لکه مخکې وختو کې چې وداسې یو څه زیات کو دغه حالت مخنه ولې.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخاب د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.